د بی بی ډیوا د دې ماخمنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټیکی. د چمن د پرلط نفس اوس د وزیرستان قبایلی مشانو هم غږ اوچت کړی چې په انګور اډه سرحدي لار باندې افغانستان ته د تګ راتګ د پاره ورته د ویزی شرط د قبول وړ نه دی. په همدې حال کې د چمن احتجاج هم دوام لري او دا ځل د پرلطوالو په غوښتنه جرګه جوړه شوې ده. په دوبی کې د پاکستانیانو د جایدادونو په اړه تازه معلومات رابرسیره شوي. نړیوالو خبریالانو په دوبی کې د څه باندې 14 بلین ډالرو په ارزښت د خارجانو د ملکیتونو افشا کړي چې پکې د پاکستانی سیاستمدارانو او پوځي جرنیلانو په بلیونونو ډالر جایداد هم شامل دي. خیبر پختونخوا د تعلیمي نظام له اړخه د ملک په کچه تر ټولو وروسته پاته صوبه موندل شوې ده. یو تازه رپورت وایي چې د پنجاب زده کوونکو د ټولو نورو صوبو په نسبت ښه کارکردګي ښودلې ده. دلیل یې څه دی؟ او یورپی اتحاد امریکي ملګرو ملتونو او نورو پر اسرائیل غږ کړی چې په رفح کې خپل پوځي عملیات ودروي. خو د اسرائیل مشران وایي پوځي عملیات ضروري دي. په همدې حال کې ویل کیږي چې امریکا به اسرائیل ته د 1 بلین ډالرو په ارزښت نورې وسلې او ګوله بارود هم ولیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشای په خیر راغلی د ویو ایډیا په دې خبری خبرونه کې زه فواد لامی تاسو کو پم دا وخت په خبر کې د ماخستان لاس په کابل کې د ماخستان نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطې حالات د وبخی د جنوبی وزیرستان په د احمدزی وزیر د قبیله مشانو په خبر پریس کلب کې د خبری غونډې په وخت ویلي دي دوی ته د انګور اډې په سرحدي لار باندې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط د منلو وړ نه دی. اسلام آباد ته راغلو مشانو په دې اړوند او د خپل نور غوښتنو په باب د ویو ای ډیوا خبريال عثمان خان سره خبرې کړې دي. دا رپورت به کېدی شي چې وروسته تاسو ته وړاندې شي او زمونږ تخنیکی همکاران کوخه کوي چې دغه رپورت تاسو آماده کړی. خو په ولکی چې دغه غوښتنې د قبایلی مشرانو په داسې وخت کې مخې ته راځي چې بل پلو ته په بلوچستان کې هم د ډیر مودې راهیسې همداسې غوښتنې روانې دي، پرلت روان دی او هلته هم د سرحد میشت ځایي خلک دا غوښتنې کوي چې باید ضروری ده چې د افغانستان سره تګ راتګ دي د ویزو او د پاسپورتونو شرط په دی باندې ونه لګول شي او دوی ته د پخوا په شان اجازه ورکړي شي چې په شناختی کارت او تذکرو باندې د افغانستان سره تګ راتګ وکړي او الته تجارت مخته بوزي. دا چې په انګور اډه کې د تجارت حال څنګه دی او د غزای قبایلی مشان چې په اسلام آباد کې راغونډ شي ونن او هلته کانفرنس جوړ کړی وو، غوښتنې خپل وړاندې کړې وي. د دوی غوښتنې هم په داسې وخت کې مخترع زی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت کچه د پخوا په شان نه ده او دا شکایتونه وار وار مخترع غلي دي چې کله کله د خندونه مخترع زی او دا خندونه باید لری کړی شي. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت باید د سیاست ښکار ونه ګرځول شي. دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو څه ویلي دي زموږ خبريال عثمان خان د قبایلی مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورت په ګډه سره واورو. فکر کوم چې ځینی ټیکنیکل ستونزې موجود دي او دا زمونږ خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري دا لایف خبرونه ده یا په ژوندۍ بڼه خبريږي، نو ځینی ټیکنیکل ستونزې مخې ته راځي. په دې هیله چې زموږ بخنه ومني او په دې برخه کې به بیا هم کوښښونه روان وي چې زمونږ دغه رپورت تاسو ته آماده شي او وی کړی شو چې وړاندې کړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په خوا په ډیره کچه باندې روان وو. البته یوازې انګور ډر نه ده، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې سرحدي دروازې لکه د تورخم پوله چې تر ټولو ډیر تجارت په غلاره باندې کیږي او بیا ورپسې د ویش یا د چمن او سپین بولدک ترمنس بابدوستی لار چې د پرغه باندې هم خو څمو د وړاندې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې پس لدی به د افغانستان او پاکستان ترمنس کاغه تاجران وی کاغه د ځایی خلک وی چورتل غړیان وی په چمن کې د دوی تګ راتګ به د افغانستان سره هم د پاسپورت او د ویزی پر بنیاد باندې مختولر شي. البته دغه د پاکستان حکومت دغه محدودیتونو د اعلانولو وروسته په پاکستان کې د نن ډیر خبرګونونه مخې ته راغلل، پلت وشو، احتجاجونه وشول او همداشان ځایی د لغړیانو ځایی اتحادیې چې دوی کاروبار په سرحدي دروازې باندې دوه خواو ته د مالونو وړل راوړل و د دوی احتجاجونه پیل شول، خو تر اوسه پورې حکومت د احتجاجونو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د بلوچستان صوبایي چارواکو په وار وار ویل دي چې دوی غواړي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سرحد چې افغانستان یې په رسمیت نه پیژني د ډیورنډ کرخه، خو پاکستان ورته د نړیوال سرحد په سترګه ګوري. دوی وایي چې باید دغه دوه ملکونو ترمنځ تګ راتګ هم د نورو ملکونو په شان په ویزا او په پاسپورت باندې وي، او دا چې دغه احتجاج په تر کومه پورې ورسیږي تر اوسه نه ده معلومه، خو ځینې سیاسي مشران هم د احتجاج کوونکو په پلوي باندې خبرې کړې دي او دغه سره یې خواخوږي ښودلې ده. په چمن کې د میاشو رئیس بلکې باید ووایم چې د 208 ورځو راهیسی دا پرلت روان دی، او نن سبا داسې ویل کیږي چې هلته په چمن کې یو جرګه هم راغوښتل شوې ده. البته دا جرګه د دې جرګې کار دا دی چې ځایي مشران او مخور او همداشان دینی عالمان په جرګه کې راټول شوي دي چې د پرلتوالو غوښتنې مطرکی او همداشان د دوی هغه د ستونزو ته حل لارې برابرې کړي. د جرګې مشر دا وعده کړې ده چې د پرلتوالو یا د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل کولو لپاره به خامخا یو حل لار راوباسي. البته په دې برخه کې موږ ریپورتونه لرو هم د اسلام آباد نه او هم د نورو ځایونو چې تاسو ته وړاندې کړو. خو دغه مخ کې یو مهم خبر تاسو ته شریکوم، هغه هم د قبایلی سیمو نه دی. د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په بر جنوبي وزیرستان سیمه کې په 14 کې په یوې کورنۍ کې د څلورو کسانو د وژنې پر سر پیل شوی احتجاج کوونکی او ځایي حکومتي چارواکي وایي چې د دوی ترمنځ خبرې کامیابی شوي، د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوي او مړی خاورو ته سپارل شوي. دا بالکل یو بل قصه ده چې د ځایي خلکو د امن په بار هغه احتجاج چې شروع شوی او دغه په اړه باندې خبر ورکړل شوی دی. احتجاج کوونکو د بر جنوبي وزیرستان له دا سیمه کې د پوځي چاونې مخې ته سره د مړو وروسته لغې احتجاج پیل کړی و چې په تنګي بودینځي سیمه کې په یو کور کې چاودنه شوې وه او د یوې کورنۍ څلور کسان پکې وژل شوي او یو ماشوم پکې ژوبل شوی و. په وژل شوو او ژوبل کسانو کې مور، پلار او د هغوی درې ماشومان شامل دي. ځایي خلک وایي چې دا ډرون برید و چې له هوا څخه کور په هدف شوی و، خو حکومت د دې پیښې تایید یا د دې دعوی تایید یا رد نه ده کړی. د سیمینه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی غړی آصف مسید د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د پیخي د پلاتونو غوښتنه کړې او دا وایي کړي چې دا یو هدفي برید دی چې له هوا څخه پکې دا کور پادف کړی شوی و. هغه ویلي دا قتل پکار دي چې دا درون برید د یو کروز میزایل وو او بل دا دغلطه په ځای کچا داغل شوی کده پولی پوری غاړي، یعنی د افغانستان یا کوم بل هیواد نه داغل شوی دی. د احتجاج یو ګډونوال په سیمه کې د پی ټی ایم فعال عالمزیب مسجد سره هم خبري کړې دي. البته د ویډیو او غویل دي چې دوی څلور غوښتنې وی، یو دا چې د پیخه کې وژل شو کسانو سره د انصاف وشي، او دویم په دویم غوښتنې دا و چې د ډرون بریدونو مخنیوي او د عملیاتو پر مهال دی عام ولس ونه ځورول شي. البته اوس به برته راشو د ریپورت د دې خبرونې اول ریپورت چې هغه د عثمان خان زمنګ د همکار د عثمان خان ریپورت چې د اسلام آباد نه را لیږلې دي، او فکر کوم چې تر اوسه پورې هم هغه ریپورت نه دی چمتو. نو ریپورتونه باندې هم کار روان دی، دا خبرونه لایو یا په ژوندۍ باندې ده. نو هیله د چې زمونږ سره یو څه زغم وکي او د نن ورځې خبرونه چې داسې معلومی ګلک سون سره مخ ده، نو هیله د چې زمونږ سره پاتې شي. بیا به هم د ریپورت یا د خبر مهم مسائل ته زما همکار نصر الله خان را سره په استودیو کې دی. البته چې د دغه ټول مسایلو په اړه به ما سره ماته معلومات راکړي، تاسو به هم معلومات درکړي چې ورته ښه راغلاست وایو. نصر الله خان سړي مشه په خیر راغلی.
مننه فون لمه سپ
سلامت سي.
مننه ته
اول خو
د عثمان خان چې تاسو خبر وکړه،
د عثمان خان زمونږ همکار د اسلام آباد نه یو رپورټ راغلی او ټیکنیکلی شو، خو هغه زه فکر کوم چې نه جوړیږي، خو کېدای شي چې دا مهم ټکی مو
هغه باندې تفصیلي لکه څنګه چې ډیو کتون کوردن خبر دی د چمن کې هم پرلت روان دی، دغه شانتي په وزیرستان کې هم روان دی. نو هغه دوی د غختنه کوي چې کله دا دغه نو راغله خاردار تار نو راغله، نو دا خلک داسې اوسېدلی ته خو پته نه و چې خاردار تار برازي، نو چا کوردل ته جوړ کړی دی، چا دکان دلته دی، جمعات په دیځه کې دی، مدرسه دلته ده، مړې ادیره په دغه ځای کې ده. نو تار راغی، چې کله تار او دا سیز راغی نو بیا دې ته ستونزه جوړه شو، خو بیا هم تګ راتګ وو. اوس چې کله د پاسپورت او د ویزې خبره شونه دی، دا خبره کوي چې د وزیرستان نه به وسړی اغه د نه بدار روانيږي د پاکستان بیا اسلام آباد ال د وزیل ته پاسپورت جوړو، د پاسپورت نو ستبه دغه پروسس نتیریږي. دا یو کس نه دی، دا په کور کې پینزلس پینزلس کسان دي، شل شل کسان دي، هغه بدا جوړي بیا به تګ راتک د پاره کوس نن څوک مړ شون دي، بدا ویزه رقم ځنه لګي زی تګ راتک څنګه بکی د کاروبار چې د کم خلکو کاروبار وو هغه په زینو باندې ودرل. نو غټه ستونزه هم د غلطه پیدا شو دی. اوس راغلی دي د احمد زو چې کوم قبلي مشران دي، نو دی په خبر ته د خپل غږ راوړل دي چې الته واورې د لشي او خلک په ډېر باندې خبر کې چې سروان دي په غزه کې. نو د هغې حوالې غوښتنه هم د قوه چې تاسو لکه څنګه چې مخکې وبم به تګ راتګ کول شو، نو پاسپورت او ویزا ملازمي کوي. مونږ دا نه وایو چې مونږ ځان له سریاست غواړو، مونږ دا نه وایو چې مونږ د افغانستان یا پاکستان دغه لوی خبر ته مونږ نه ځو، خو کم اس کم دا وایو چې دلته زما رور د نو دغه رور کور کزه تګ راتګ کول شم څومره پورې چې مخکې کېدل لکه څنګه چې په چمن کې. نو د قندهار او د چمن خلک به تګ راتګ کول شو. مونږ پښتنه هم دغه وکړه چې ولې داسې خو په پلو باندې ایران هم دی، هندوستان هم دی، د نور چین سره ناغوي چې د چین څخه نږدې خلک کلته پات کیږي، اغه د گلګت بلتستان دغه سره خپل کارونه دی په دې کارت باندې تګ راتګ کول شي. د ایران خلک کته وګورن ته ټکارا د تیلو تجارت شروع دي، خلک تګ راتګ کول شي. خو په چمن کې او په وزیرستان کې یا د پول چې شپږ سو کیلومتره د ډیورن کر د ورتوي د اخوا افغانستان په لونه منی پاکستان کې د انټرنیشنل بارډر، خو غټه مسله چې کوم د خلکو د رزق ده. دوس ډیر زره کسان، سلويخ زره کسان، 50 زره کسان د ورځې اوړي راوړي، کچا ګنډ وړي، کچا پیټه پسرو، کچا غوټه پسړه واپس راوړه. خدا خبره دی کوي چې دا خبره غیر الیګلی غیر قانوني دی. خدا نه ومخه اکدم کې د نومبر کې د دینه باد بکیږي، نومبر میاشته پوري دا مسلې چې کم دینو داډې وسی شوي او د دې خلاف احتجاجونه روان دي. 200 ورځې نه زیاتې په دغه کې وشوي په چمن کې، او دغه شانتي په وزیرستان کې هم د وو میاشتو پر د احتجاج روان دي. مخ کې بس کېږي دلاغه په توسه
دغه پولی پر غاړه باندې دوه خواته قبایل چې پراته دي، د وزیرستان د سیمه د چې د افغانستان خواته پکتیا پکتیکا خوست دغه ولایتونه لري دي. دا خی ډیرو کسانو ته خصوصا د نوی کول ته چې غذای کې سرنی بلد آشنا نه یې التنی تللی مثلا په پیښور نو روسي مو کې وسی کی خی دومره یو نظریه او ائیډیا نه یې کنه کدا تلکس معلومات ورکه شل دلته قومونه څنګه سره پراته دي، څومره سرنګدی دي او څومره سره شراکتونه لري. مخکې تاسو یاد کړی چې تاسو عادیری سره شریکی
تاسو کلن مثال واخلو د باجوړ یا د مومندو یا د افریدو نو دا دسی دی خو په پیښور کې اوسېدل یا اخوا په خیبر کې اوسېدل یا دی خو باجوړ کې خلک اوسېږي یا د باجوړیان دی خو په تیمرګرا یا دیر کې دغه طرفون دوسی یا د مومن چې کوم دی د مومن ضلع چې کوم ده او دا په 400 کې اوسېږي 400 کې اوسېږي. نو تاسو ته پته نه لګي چې دا مومن دی، هغه ته هم پته نه لګي. خو ورس څوک راشو دا ورته وای چې دا پوله جدا ده او په دې پوله باندې دی او تار راکاږي. او دی بیا تاسو وای تاسو بزیر راځي ته بیا رست دا شي چې څنګه به مونږ راځو مونږ خو بسار تک او دغه مکور د دم جماعت نو دا مسله هم د قلت پرته د دلته کو وزیر دی اخو وزیر دی د خو مسجد دی بیا که کتر راشي دا بر پورې تارن دی د دیرو د سلغه پورې الته دی خو مشواني پرته دی دادی دا مختلف قومونه افریدي شنواری دی دای شل مخ کې دا نو خو اکدم کې چې فیصله وشوه نو خلق په دې باندې نو ذهن خونو تیار چې موږ به تقسیمو په دې ځګي باندې ودا سي لیګل کی دغه مسلې دا ستونزې ډېر زیاتې راغلي د مخه تا او حکومت د پرام یو ستونزې داغه وي چې ترهاګری کیږي دا سي په کار د 400 په ویزا او په پاسپورت راشي لاړ شي نو دغه مسلې شته
په عین وخت کې د وزیرستان نه چې کله چې د ضرب عزب عملیات روانو پاکستان کې کنه نو دغه وخت نه ډېر کسان کډه شول افغانستان ته کډوال شول التپات شول التای کمپونه دیوس دغه د بیرته راتګ د پاره څه داسې تجویز شوی دی کنه دوی وخت شلاري بند کړلې او په پزه تاګراته کیږي نو دغه تاګراته څنګه کیږي یا دغه د خپلوان سره تاګراته څنګه کیږي یو غلته پات شول کڅام یو څه بیرته راسانه شول سیمه
دا خبره دا و چې پوله خکلاو دلته کله چې بریدونه شروع شو د پاکستان هوایی اجازهونه لاړل په دې کې ډرون اٹیک شو دغه حمله دغه بریدونه خو خلک واغتل چې دلته کیږي دلته اغه چې کله پکتیکا کې لاړل وسته برنه د پاکستان نتاید ډرون اٹیکس کیږي یا حمله کیږي بریدونه کیږي زیاتر افغانستان کې طالبان وایي چې دا خو اغه مظلومان دي چې دا اغه اپریشن نه دی خو راغلی وغه وشتل کیږي
مننه نصر الله صاحب موږ سره په استودیو کې پات شي نور خبرې به هم ولرو اوس موږ یو بل برخه د پروګرام چې هغه د منځنی ختیځ حالت هم ډیر مهم مسلې واقعیت روان دي د جزئیات په د بل امکان او وکټو مننه تاسو را پات شي یورپی اتحاد اسرائیل ته خبرداري ورکړی چې د غزه په رفح کې د خپل پوځي عملیات سمدستي ودروي او په دې غوښتنه عمل نکول به د یورپی اتحاد او اسرائیل اړیکې خراب کړي همدا حال کې د اسرائیل مشال وې د حماس توندلارې ډلې د نابود کولو لپاره پوځي عملیات ضروری دي امریکا هم ټینګار کړی چې اسرائیل د رفح عمل نه کوي مګر دا څه ویل شوی چې امریکا به د یو بلین ډالر او پارزښت نور وسله وګلو بارود اسرائیل ته ولېږي د دې ټولو تفصیل به پیر زبیر شاه را سره شریک کړي چې اوس د امریکا د کانګرس ایوان مخینه موږ سره په پروګرام کې دی پیر صاحب سړي مې شه په خیر راغلی تاسو هغه موریدل کې فکر کوم چې په روډ باندې تر شامو چې د پولیسو د گاډو غږ دی په خدای کې زما غږ سم وري
او زه تاسو غږارم مننه
سلامات اوسئ اول د یورپی اتحاد د خبرداري تفصيل کرا سره شریک کيده خبرداري ل څړخه ډیر اهم دی او اسرائیل به ورته پاموکړي وکړه
نو چې اسرائیل باندې خو اول نه ډیر فشار وو د یو ان طرف نه د امریکای طرف نه او اوس نن چې کوم د یورپین یونین چې کوم وزیر خارجه دا جوزف بارل هغه دا خبره کړی دا وغه دا ویلي دي چې اسرائیل ته پکار ده چې سمدستي د دا عملیات ختم کی او چې کوم حالات دی الته انساني بحران چې کوم جوړ دا بحراني حالات دی اغه د نور زیاتولو شد برخه نه اخلي لکه عملیات دی ودري نو دا ډیر مهم ده په داسې ټایم چې ما څنګه وویل چې اول یو ان او اول بیا امریکا خو اول ورځ نه ورته ویلیو او بیا اوس د یورپین یونین طرف نه داسې سخت بیان دا په اسرائیل باندې فشار نورم زیاتوي او څنګه تاسو وی چې اسرائیل خو اسرائیل دا وایي چې رفح ته مونږ تک ضروری دی او رفح کې مونږ لاله نشو عملیات اونکو نو د جنگ شروع کولو چې کوم مقصد د حماس ختمول هغه به نه پوره کیږي نو موږ به وزګورو چې اسرائیل دې ته څنګه جواب وایي خو بهرحال په اسرائیل باندې فشار زیات وی ولې چې دلته دا واحد لار و چې دلته نه به امداد ورتلو د فلسطینیانو ته د یو ان چکو مشر د سیکرټری جنرال هغه هم ویلي دي چې دا چکو هغه کیږي حالات خرابيږي په غو باندې افسوس اظهار کړی دی خو دغه سه یورپین یونین بیا په حماس هم غږ کړی دی چې په کار چې دوی د بغیر د شرطونو د چکو یرغمالیان کسان دی هغه د زرت زر خوشی کړی
پیر صاحب برتانیا چې د اسرائیل حمایت کوي وایي چې اسرائیل سره به پوځي مرستې بغیر د هیڅ شرط دوام ولري یعنی هیڅ داسې کوم عمل نشته وایي چې د اسرائیل سره د دوی د پوځي مرستې د پاره کوم ریډ لاین یا سره کرخوي د برتانیا او یورپی اتحاد ترمنځ د اسرائیل په اړه تګلارې څومره فرق لري که په دې باندې لږ سره نه واچوي
جی دا سه ایمانه ده خیال سه ډیر بنیادی فرق به وی یورپین یونین کې هم دا د سه برټن خدا د چاغه انډیپندنت فارن پالیسی دا ایمانه ده خیال چې دوی توغنسی خو بهرال د یورپین یونین طرف نه د اسرائیل ته چکم د رفا په اړه چکم هغه ده دا ما په خیال ته نور چکم سیول سوسایټی ارګنایزیشن دي یا چکم هیومن رائټس ارګنایزیشن دي او خپل ګورنمنت کې د امریکا مثال به واخرو امریکا هم کله رفا چې کوم اپریشن وي یا چې کوم دی عملیات کول نو انټونی بلینکن ویلیو چې موږ او د اسې وایټ هاوس ویلیو چې موږ خپل پالیسی باندې نظر ثانی کول شو غو یو کړ درې نیم زره بمونه اسرائیل نه دوی او درول امریکای نو دغه سي چې کوم برتانیا چې کوم دی هغه کې دا سه فلحال سب افغانستا وی وای چې موږ په هر حالت یا کو ودل ته په امریکای کې هم ریپبلیکنز اوس یو بل وړاندې کوي په کانګرس کې او وی وای چې کوم دا صدر بایدن چې کوم امداد درولې او اسرائیل نه اصلي چې کوم درولې و دا ټیک نه او پکار دي چې موږ بغیر څه شرطونه اسرائیل ته هر وخت موږ لکه امداد سراغو لکه څنګه چې برتانیا ویلې دي نو دا به سونه روان دي ملکونو دننه نو دوی به بیا ډیسایډ کوي چې دوی به کوم وخت کوم هاتف ور دوی اسرائیل سره بودريږي یا بنو دريږي
او پر ځای یو بل خبره تاسو د امریکا خبره مو کړه امریکا ته مو د مخ کې په دې دلیل چې رفح کې د اسرائیل په پوزي کاروایي باندې اندېخمنه ده اسرائیل ته د دینو بمونو لیګل هم وزنډول خو سوې کې چې د یو بلین ډالر په ارزښت وصله او ګوله بارود ورلېږي دا څنګه قصه ده
ځې دا خو دا چې کوم تاسو وې چې دا یو بلین ډالر بارود اسلوب ورلېږي دا رپورټونه راغلي دي دلته دا څه مکمل پخله نه ده شوی خو دا یو ګورې اسرائیل سره خو دوی اسرائیل د امریکای ټول نغټ او ټر نزول اتحادي دی په مزني ختیځ کې نو هغه پر خدل خماس تاسو وې چې دلته په صدر بایدن باندې هم ډېر نیوکه شوی و چې د اسرائیل نه دا اسلوب درول دا درنیم زره بمونه چې دوی کوم دوه هفته مخکې ورنو درول نو پاغه باندې نیو کې شوې خدلته په د صدر بایدن په خپل هم یو مجبوریاں دي دلته فلو ډیموکراټس چې د پارټي کې خلک دي دلته چې د کوم ووټ بانک دي هغه دا وایي چې په کار کې اسرائیل ته دي دوی هغه ورنکړي خو اسرائیل دا چې کوم هغه د رفا په معاملې باندې او د اوس کوم بمونه درول وي مانه د خیال چې دا یو غټه پالیسی برخوا دا فلال په اسرائیل باندې فشار چولو په لدی کړیو چې اسرائیل پر رفا کې لخیال کوي چې کوم الت عام خلکو وژنه دا هغه کې کمی وو کی او چې کوم امداد ترسیل دی هغه جاری وساتي نو دا یو هغه پرشر ټیکټیک په تور نور خو چې کوم اسرائیل سره دوی کوم فوجي امداد دی هغه خو الریډي دا چې کوم 95 بلین ډالر بل پیکج چې پېښ شو په کوم اسرائیل خپل برخه وا نو مانه د خیال چې اسرائیل به اکه 14 بلین ډالر یوکرين سره سوارلس بلین ډالر دی اسرائیل سره نو دا پیسې به هغه پیکج برخه وي او دا به اسرائیل ته خامخادوي ورکوي
او پر سه پاینال کې چې د رفید حالاتو باړه باندې اندښنې خودل کیږي الته جګړه هم روانه ده اسرائیل ویل دي چې بیا هم پر رفح باندې تازه حمله کړې دي او ځمکني حمله به جاری ساتي په غزي کې د دزبندۍ مذاکرات چیرته رسیدلې دي څو وخت مخکې خدا خبرې ډېر تودې وي چې په مصر کې او په دوحه کې او په نورو ځایو کې د منځګړیتوب د دوی د منځنی ختیځ د دین قوه او طاقتونو په منځګړیتوب باندې د مذاکرات روان وو اوس څنګه اوریدل کی که څنګه آیا د مذاکرات کامیاب شو که څنګه
ناکام شو دي اوس پورې خو کتا سو ګوره اول حماس اعلان وکړ چې مونږ د دزبندې منو او مونږ به خبرو ته تیار یو خو اسرائیل چې کوم بیا جواب ورکو چې دوی کوم خبرې کوي هغه پورې نه دی منلې او د کیسه بدون کړي د حماس نو او وی اسرائیل داونه مندل او اسرائیل په رفا کې الریډي عملیات شروع کړی وو او دلته بیا دوی اسرائیل یو وفد ولېګو مصر ته خو اغه نه هم په خپل چکم دوی دلیلونه واغې ورکل نو اوس اغه پس بیا داسې خاص خبره نه درشوي قطر ابل اورز چکم اغه بیان راغلی واغې هم داسې خوشبيني اظهار نه وکړي او ویلو چې منتدا پته نه لګي چې اسرائیل اصل کې څو غواړي او واغې چکم مطالبه دي داسې مکمل واضح نه دي نو دا سخکاری چې دا خبره ستمن دروان اسرائیل خو مخکې ویلو نتنیاهو کډز باندې وشي او ک ډیل وشي نو وشي موږ برافات زو موږ حماس خامخه ختمو خو نو مطلب دا د سیمانه د خیال څخه دا خبره سرته فلال خو ما تخکاری دا بالکل درېدل دي او دا سه اغه نخکاری امید نخکاری چې روان روزو کې به سو دی یو دز باندې تر اورسي
او د نن په اسرائیل کې سیاسي فشار په بنیامین نتنیاهو باندې څومره دی د يرغمل کسانو د خوشکېدو په اړه همداشان د دزبندۍ یا د معاملې د لوزنامې د لاستیکولو په برخه کې چې یو څه مذاکرات وکړي جوړجاړي وکړي د حماس سره
نو دي دا خو دا بیا ساتو چې اسرائیل کې واقعي په فشار په ډېر زیات دی په نتنیاهو باندې د هغه خلکو چې چاخ پهلوان په حماس په یرغمال کې دي او حماس ته هم پته شته چې دا کوم کسان دوی سره دي دا ډېر غټ یو لکه دوی علاقار په تور استعمالول شي په خبرو کې د اسرائیل سره نو یو لکه لیوریج پوینټ دوی سره نو دوی وجنه دا سچويشن لګا غم دي او خور سره ور سره نتنیاهو چې نور کوم الټا کابینټ دی او نو حکومت دی خپل سیاسي خلک دي ما په خلکو خو په دې هم هغه دي چې کفرس کوم دي لکه خلکو قرباني ورکو او یا لکه دا خلک چې هغه شي خودي وای چې حماس چې کوم ختمه دل دي هغه ضروری دي او دوی دا هم غني چې کې دي شي دا خلک چې کوم حماس وای چې موږ سره دي کې دي شي د کې اکثر اوس زمدم نه وی پاته نو ډیر دا سه مبهم سچويشن دي خو فشار په اسرائیل باندې په حکومت باندې ورس پر زیاتیږي چې او وی او مطالبه خلک هغه دا کوي چې تاسو جنگ پزې دا خبره د حماس سره د خبرو په تر حل کې چې دا خپل چې کوم پهلوان دي دوی
او بل خبر دا چې د امریکا کې د غزې د جګړې په اړه اوس مهال څه خبرې روانې دي په امریکا کې خود صدارتي انتخاباتو د کمپاینونو موسم دی آیا د غزې جګړه دلته په سیاسي لحاظ سره یعنی د امریکا په خارجي پالیسي کې کومه اهمه موضوع ګڼل کیږي چې د ووټرانو پام ځان ته واړوي
دغه دا خوري راغټه اوس موضوع جوړم دا د الیکشن کې او دا به جوړیږي او دا صرف دا نه چې د امریکای خارجه پالیسی بلکې د امریکای حکومت دنه سکیورټي دا نېشنل سکیورټي هغه کې دا اوس دا ایشو برازي کومګو چې دلته سمره احتجاجونه او شول او د کې دا کوم یونیورسيټانو کې کوم سره واندې دین علاوه دلته حکومت د حکومت استخباراتي دارونه چکوم د خطرې هغه دی وایي چې دا خلک کې دي چې دا څه نقصان ورسوي امریکایانو ته یا امریکایي اهداف ته دنه په امریکای کې خو په هغه کې هم د بایدن لپاره دا ډېر یو غټ هغه دی ولې چې اکثر چکوم بایدن ووټران دی په داسې هواد هغه سٹیټس کې لکه میشیګن شو چې کوم الته ډېر عرب خلک دي او هغه بایدن داسې کاري چې خوشاله نه دي الته احتجاجونه هم کړی دی او کې دي شي دوی بایدن ته سره ووټ نکی ور او د بایدن مخالف امیدوار ته ووټ ور کې دی بایدن په انتقام کې نو دا سیاسي دلته ډېر او په دې وجه هم دا چې دلته وای چې بایدن چې کوم دی هغه وکړو د حماس په خلاف دا رفاه کې چې کوم د اسرائیل نه د درنیم ضربونه کې خود نو دا هم یو قسم دلته خپل ووټران خپل د کانسټیټیوشن حکومت دی هغه خوشاله ولو پاره یو قسم چې ګوري موږ اسرائیل په خلاف هم هغه کو ګامونه اخلو او اسرائیل موږ نه خو بارل بایدن پاره هم دا ډېر غټ مشکل کار دی چې دا بیلانس کې یو طرف ته خو دوی
بالکل زما پښتنه دغه دا بل چې بایدن څومره د فشار لاندې دی په داسې حالات کې هم ځینې ور نه خفه دي د غزه په اړه باندې چې ولې د جنگ باندې پاړه باندې ډیر کوخخ نه کوي ځینی بیا په دې خفه دي چې ولې د اسرائیل سره ډیر ملګرتیا نه کوي نو دا حالت کې ولکت څرګند کوي چې
بالکل دا هم د کټول اوس پوینټ هم د کده چې بایدن باندې فشار ډیر دی هغه حکومت اوستو چې ووټران دي دلته حکومت د سرټ فلو ډیموکراټک پارټي ولا خلک دي هغه ورنه خپه دي او هغه وایي چې په کار دي چې اسرائیل سره حکومت د امداد دی هغه د نور هم شرطونه دی په یوک دي او دا سمداد دی نکړي ورکړی شکیږي لکه څنګه اوس پر روان دي نو بایدن چې کوم اوسه فیصله وکړه هغه دلته داسې ښکاری چې مکه د فشار یو هغه یو مخه مونږ ولیدو چې د هغه اسرائیل ته دا اشاره ورکړه او بیانونه ورکړل او اسرائیل باندې بار بار د عرفات نه تک هغه وکړو ولې چې دلته دوی ویل چې کوم فشار په وانه چې اسپیشلی پبلک فشار نو دلته به کوم امریکای خلک دي هغه خلک چې کوم د اسرائیل د پالیسانو په خلاف دي هغه به خوشاله نه نو دغه سه خبر سره ورسره ما څنګه وي چې اسرائیل سره د امریکای ډېر زوړ تعلق دي دلته اوس بل پاس شوی دی امریکا به مخایم داد ور سره کوي او یو ډیر زیات کلوز الایز دي نو هغه هم بایدن نشي پرې خو دي او بایدن باندې هغه هم ته ګوري نو دا به مونږ ګورو چې آیا دا روان میاشتو کې دا جنگ سمره وګدیږي او بایدن انتظامیا اول ورځ نو کوشش شو په اسرائیل باندې غو چې دا جنگ تاسو زر تر زره راغوند کړي نو که فرض کړه دا جنگ وګدیږي او د امریکای مرسته خو به ورسره خام وخاوي نو کې دې شې دلته هم په بایدن فشار زیاتېږي خپل ووټرانو نه خپل ووټ بانک اغه نه نو بیا به مونږ ګورو چې بایدن دې ته څنګه جواب وایي او د بایدن مخالف چې کوم په خوانی صدر ترامپ ته هغه به هم حمله زیاتې کړې دي په دې ایشو باندې بایدن باندې او کفرس کا اوس دی په یو ډیبیټ کې کینی نو د یو بل سره ډیبیټ کینو دا بډر یو غټ ایشو وي دا غزا او کې چې کوم صورتحال دی او د حماس او د اسرائیل چې کوم دا جنگ روان دی
ډیر زیاته مننه پیرز به شاه چې زمونږ پښتون ته ځواب ویلی پوره تفصیل مو وړاندې کړ د منځني ختیځ حالات په اړه او دا چې په واشنگټن کې دی اړه باندې څه ویل کی د وی دیوا د روانو چارو د خبري خبرونه دوام د قدرمنو لیدو کو او لیدو کله کڅګې چې پویږي زمونږ د خبرونه په لایو یا ژوندۍ یعنی خپلېغه د واشنگټن ڈی سی خبريږي او تاسو په فیسبوک او زمونږ په ویب سټ باندې هم لیدلې او اوریدلې شي په دې خبرونه کې هر ورځ خو مونږ ریپورتونه وړاندې کوو خبري ریپورتونه د سیمینه چې البته هم د افغانستان هم د پاکستان او هم د نړۍ په اړه دی او هم امریکای لرو خو نن لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا خبري په کراتلون کې دي نو مونږ د زینو ټکنیکی ستونزو سره مخ یو زمونږ همکاران په کنټرول روم کې ډیر کوښښ کوي چې دا غو ټکنیکل ستونزې حل کړي او د غنورو سمګه وکړي شو چې ډیر ریپورتونه لرو هغه تاسو خبرو کو او دا غو ریپورتونه کوم په دې خبرونه کې خبرونه کړل نو هیر مباسي چې زمونږ په ویب سټ باندې زمونږ په فیسبوک باندې زمونږ په یوټیوب باندې دا ټول ریپورتونه شته هلته تاسو لیدلې او کتلای شئ بیا هم خپل خبرو ته دوام ورکو په دې خبرونه کې ترغه پوري چې دغه سونز اوريږي زما سره په استودیو کې زما همکار نصر الله خان را سره دی او سره به خبرې کو او کېدای شي د نن ورځې د مهمو ریپورتونو چې کوم چې دروسه پوري مونږ ونو شو کولای تاسو ته خبرو کو دغه ورچان یا هغه مهم ټکی مونږ سره شریک را به شو بیا هم نصر الله خان مرحبا سه پیام سړی مشه نن نو لکه دا سه بیړنۍ حالت ته نو یو لکه خبرې وکړو لته سره بیا هم ډیره مننه چې راغلې او په داسې لاند وخت کې او دا مهم معلومات موږ سره شریکوي د نن ورځې یو بل مهم رپورت چې موږ درلو د هغه د متحده عربی اماراتو په دوبی کې څه د پاسه 300 بیلیون ډالر په ارزښت د بهرنیانو د بهرنی شهريانو یو غړو هغه جایدادونه چې دی هغه افشا شوې دي او په دې کې بیا د پاکستان سیاستوال یا جرنیلان یا نور او پیژندل شوی کسانو نمونه هم راغلي دي چې دوی ال تجاهیدات لري او دوی د جایدادو اغه ارزښت چې دی هغه په بلیونونو ډالر دی اول کلک صدا سه موږ ته د داوازات را کړی چې دا پلټنی چا کړی دي او د دې نتایج څه دي څومره پاکستانیان ال ته څوک څوک هغه مهم کسان څوک دي چې په دوبه کې جایدات لري
څنګه کتا ست یاد وی د ډیو کتون کې ودونکو بیا خاص کر د نواز شریف سره د ورو پاګ ټایم کې د پاناما پیپرز رالل نو دا هر خلک چې هغه پلټنه چې کوي انویسټیګیټیو جرنالیسټ چې کوم دی دا وسنه خو او سی سی آی پی خور کړی دی خو د دې په اړه باندې د پاناما پیپرز رالل چې د خلکو پیسې غلا کړی دي بلیک یا په غیر قانوني توګه باندې د بهر تاړولې دي باقي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سه نومره غلې او هغه پکې بیا نه اهل هم شو خو هغه چې پاناما کیس په چل ډوډر مشهور دا غن روستا نور کې سونه هم مخترال په دې سیس کې کتا شو ته یادې نو ورجن آیلند کیس مخترغه دغه شاندې دوبهي چې کوم انلاک په نوم باندې راغله ده د دامیو صحافتي چې کوم په امریکا کې یا نور داسې ارګنایزډ کرایم او یا کرپشن په خلاف چې کوم پلټنی کوي دا غیر اوړ د مخه ده خو غټه خبر دا شوې ده چې څنګه د افغانستان د پاکستان د هندستان خلک زی عربو ته مزدوري ل نور غربي هوادونو یا خلجی هواد چې کوم پیسې ګټي یا دیاړي کوي مزدوري کوي ډرایوري کوي سختو کې پیسې پاکستان ته ولېږي خو دې په ذهن کې وستا خبره مخه تراغلې ده چې دوبه کې چې کومه پراپرټی نه راوتی دي نو په دې کې ول زر پاکستانیانو په دوبه کې پراپرټی نه دي او په دې کې درې زر پراپرټی نه دي غټه خبردار چې په دې کې د زرداری سره د پاکستان اوسنۍ صدر چې د هغه د بچو د موسی نقوی چې کوم د پاکستان د کورونی چارو وزیر دی د هغه د خزې دی په دې کې د پاکستان تحریک انصاف یو ممبر چې کوم دی شرف زل مروت صاحب دا غیم نوم مخه تراغله خو غټه خبردار چې په پاکستان کې اس آی اف سی چې یو سپیشل داسې یو پروګرام جوړ کړی دی، داسې کونسل جوړ کړی دی چې هغه د بارنه خلکو ته فیسیلیټیټ کی، خلکو سره مرسته وکړي. دا وزیر اعظم شهباز شریف سره جوړ کړی دی چې آرمی چیف ور سره مرسته کوي چې د بهرنه پیسې راوړي، پنګونه راوړي په پاکستان کې وشي. خو په دې دوبۍ انلاکس کې چې کوم دی انلاک کې یا د کوم خبره چې مهات ډنډوره شوې ده، دا به پته لګی روسته. خو په دې کې ډېر د آرمی کسان د پاکستان د فوج چې کوم زړه جرنیلان دي د هغه پیسې مخه تر وته دي. چې
په دې پوره خبري وو کو زمنګ همکار افتخار حسین هم راغلی دی او اوس انتظار دی غسر به هم یو څه خبري وکړو. نو تاسو نه مهیله د چندل توسي د تاسو سره نورې پښتنې هم لرو، هغه بیا هم تاسو سره وکړو. زه به یو څو شېبې د افتخار حسین سره خبري وکم. خدای غنه مخکې قدرمن ولیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل زمونږه دغه خبرونه په لایو باندې روانه ده او ټیکنیکل سټونز چې مخته راغلي دي د غلبه چې مونږ نه شو کولای چې دغه رپورټونه چې هر ورځ تاسو ته برابر کړی وو او هر ورځ به مخبرول د هر ورځ په شان تاسو ته دغه رپورټونه نه شو خبرولای. نو هیله ده چې مونږ وبخې نو زمونږ همکاران کوخه کوي چې دغه سټونز حل کړي. خیر تاسو به د مهمو او هغه د ورځې تازه رپورټونه با خبره ساتو. زمونږ سره همداشي په استودیو کې یو بل همکار مو افتخار حسین صاحب مل دی چې هغه به هم ځینې مهم معلومات سره شریک کړي. افتخار صاحب سلام، شپ خیر راغلی.
مننه مننه.
مونږ مخکې د ناصر خان سره هم خبرې کولې دا د انلاک دبي رپورت خبر شوې ده. په دې کې د یو څه معلومات ورکړل چې د جنو پاکستانیانو جایدادونه او د مسائل یو څه راخاره شي وي دي. کته تاسو لکه نور معلومات راکړي چې تاسو څه معلومات شته څوک دي څنګه دي او آیا په قانوني توګه دا شان اخیستي دا جایداد څه غیر قانوني ستونزې په کلی دل کیږي نه دل کیږي؟
او تاسو یقینا هغه پښتنه راپور ته کړی کم چې بده یو عام اوریدونکو یا کتونکو په ذهن کې وي چې راګنه دا دومره پیسې بهر دوی لګولې دي نو د چرته نه وړلې دي او د ګټلې څنګه دي؟ آیا په دې کې کوم غیر قانوني برخه شته دي که نشته دي؟ نو تاسو دغه پښتنه دغه ټول رپورت چې کم دی د دې تفصيلات لاره روان دي خو ځنې خبرې پکې معلومې دي. مثال په توګه دا خبره پکې تر اوسه پورې نه ده موندل شوې چې ګنې دا پیسې دغلته په غیر قانوني ډول وړل شوې دي. یو خبره بیا پدې کې داسې خلک دي چې مالدار خلک پکې دي، کاروباري خلک پکې دي، صرف دانه دي چې یا پدې کې مثال زرداری دي یا نواز شریف ته یا بل دي پدې کې
خدا هغه مهم نمونه دي.
مهم نمونه سره او پدې کې لکه جنرال مشرف ذکر هم دي د نور جرنیلانو، هغه جرنیلانو نمونه حمله پاکستانی میډیا نه دی راخاره کړی چې کم پکار و تر اوسه پورې. که فرض کا زبدوه مچيره پاوس په خپل هم دا وایي چې د دوی د اکاونټیبিলিটি نظام په کم کې چې د خلکو نه تپوس کې دی شي د دوی د جرنیلانو نه، هغه نظام ډیر مضبوط دی او بیا پاره کې د مالدار او د غریب قسم نشته دی. نو که په دوبۍ کې یو کاروباري تند او د هغه الته کې پیسې انویسټ کړی دي، یعنی سرمایه لګولې ده، هغه د افغانستان نه تل یا د پاکستان نه یا د یو بل هیواد نه تل، نو دا بهر ملکی سرمایه چې کله راځي د هغه ځای د قانون مطابق او د یو آسان سرمایه ماحول مطابق راځي، نو دا خو یو عمومي او یو قدرتي خبره ده چې دا کار بکی. خو په دې کې کفرس ک فوزی جرنیل د نو بیا هغه د پیسې په سکه لګولې ده، ایا مونږ ته دا معلومه ده یا یو سیاسي سړی دی چې دا چرته نه راغلی ده؟ د پاکستان یو غټه اداره د اف بی آر کې دی شیغي په دې باندې کم کې چې د ټیکسونو یا د مالیه معلومات ورکول کیږي، په کار د چې هغه سيزونه راپورته شي. بیا د منی ټریل په انګریزي کې چې ویل کیږي، یعنی د دې پته چې دا منبع چې دا پیسې راغلي دي چرته نه دي، د دغه پښتون ځوابونه په کله نشته دي چې مونږ
یا دا چې مثلا ځینی جګپوري سیاستوال دي چې په اوهدو په سرکاري اوهدو کې کارونه کړی دي، وظیفې جا کړی دي، نو بیا دغه نه دا پښتنم کې دي چې آیا دوی په هغه درچ کړی دي خپل بهرنی
اساسې
کې جایداد لرم یا کول لرم؟
دوه خبرې شې دي په کوم قانوني اړخ چې تاسو خبره کوله. نو په هغه کې اوس آیا یو تن هغه د پاکستان یو غټ سرمایدار سړی دی خو هغه دا خودل نه دا ډیکلیئر کړي نه دا اعلان نه دی کړي په سرکاري رسمي کاغذونو کې چې ګنې زدمره مالدار مزما سر دمر پیسې دي کتا کړی وی نو کې دي چې دغه بیا د قانون په خلاف ورزي کې ناراضي یو خبره خو دی کې البته دا یو غټه پښتنه دا کم چې د هر چا لپاره دا او هغه غټه پښتنه دا چیرې دا پیسې په پاکستان کې ولې دوی نه دی لګولې دا سرمایه چې دا په پاکستان کې ولې نه دی لګولې شوی نو اوس خبره ده د بنیادی چې په پاکستان کې د سرمایه د لګولو اغه مرا مواقع اغه سي حالات قواعد او ضوابط داشته کنشته دي او آیا خلک سمره محفوظه محسوسي ګورې د بهر ملکی کمپنۍ یا کاروباری تن هر کله پاکستان کې کتا سو ګورې شمارش مېری په مطبوعاتو کې شته دي چې بهر ملکی سرمایه کاری ډیره کم شوې ده دا غي وجم دار چې پاکستان کې دنن حالات داسې
ډیره مننه افتخار حسین سي قدرمن لیدونکو اوریدم کو زمونږ د خبرونه په دې ځای باندې ختمو ځکه چې ټیکنیکل سونز وی او په دې برخه کې به تاسو ته زمونږ د یو بل خبرونه شاغه د ولولي خبرونه ده هغه به تاسو ته خبره کړو چې تینا خواند واخلي خو هیر مونیشي چې دنن ورځې ټول هغه مهم ریپورتونه او خبرونه تاسو کولای شي چې زمونږ په فیسبوک په یوټیوب او تر ټولو مهم منګ په ویب سټ باندې وګوري ولولې او نن دا غځه کې واوري نو نن د خدای ستاسو نه اجازه غواړم علامه مرش
دا وخت را سره سید عدنان شاه په د اسکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه کې مل مشوي دي عدنان په خیر راغلی ستړي مشي
ستړي مشي جی څنګه تاسو په خیر ده
خیر ده بالکل تاسو څنګه ډیر مننه کوم تاسو چې ډیوی ته وخت ورکوي موږ سره خبرې ترې کوي او جهان مننه
خوشاله
سي جی تاسو مننه کوم مدان خوشاله سي ما غواړم تاسو ته روپ کړو عدنان غواړم خپل خلې زمونږ ولیدونکو او کتونکو ته عدنان شاه سوک ته وسکه وی او کم ځای سره تعلق ساتي
سید عدنان شاه می پوره نوم دی او زه بنیادی د از ډیسټریکټ نوخار د اکبرپوري تر تعلق ساتم او تیر چې کوم دین یو لس کالونه دین یو ټلویزیون چې دلته افغان ټي وي دی هغه سره وابستګی لرم هغه کې چې کوم دین د خبريال ورتره چې کوم دین پروډوسر ډایریکټر په هیڅ باندې تکار کوم مختلف څنګه د مختلفو شوبو کې چې کوم دین خبرونه مې دی هغه کې چې کوم دین خپل خدمات تر سره کوم
صحیح صحیح کتابونه دی هم لیکلی دی او ورسره دې سره چې کوم دی وی لیکي چې عدنان شاه چې کوم دی نو یو هنرمند هم دی آرټیست هم دی پدغه غاړه زموږ ورډونکو کتونکو ته وای کنه
دا کتابونه بنیادی زه لګ رڼا واچو په دې باندې نو بنیادی چې کوم کار ما کړی دی کوم چې په سیمنزر کې چې زدا پروډکشن کې زما راځي چې په ادب کار شوی په کلتور کار شوی دی بیا چې کوم دی نو په هیستری باندې کار شوی دی نو پاغه کې چې کوم کار دی هغه چې نشر شي په ټلویزیون باندې نو هغه بیا واپس بیرته چې زما خپل پروګرامونه دي چې دا غي ز کوم دینو په پروډکشن کې ما ایز ا پروډوسر یا ما پروډوس کړی دی یا ډایرکټ کړی دی هغه خبرونه واپس مونږه کتابي شکل تاړولې دي او کتابي شکل کې مونږه خوندې کړی دي هغه دې ته پرم خوندې کړی دي چې بای چې مونږه دغه کوم سمره میټیریل دی سمره کار زیار دی دا په کار راشي په کتابي شکل کې خوندې پاتې شي دا یوه بنیادی وجه ده چې دا څه وخت مخکې کوم ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم هغه زمون سره د مرغه چې کوم نو سبا د مرغه دغه شو خراب شو نو دا غي د وجه بیا مونږه خپل ډیټا محفوظول شروع کړه نو دې کې دا خاغلو نومیالو چې کوم د پښتو ژبې اتلان دي دا غي خبرونه دي را سره هغه خبرونه واپس کتابي شکل ته مونږ غاړونی وايي کې دا یو کتاب چې کوم نو هغه زما خپل چې کوم د پښتو ژبې نومیالي دي چې دې کې دا د نیم نه زیات خلک چې کومونو خدای بخلی دي د نن سبا دور کې با چې کومونو پاره کې پاره باندې په پی ایچ ڈی نه کیږي دا غي باندې چې کومونو انفل کیږي دا د حواله پتو غبدا کتابونه په کار راځي د ډاکټر حنیف خلیل صاحب ډاکټر شاه عزیز ارمان صاحب ډاکټر اقبال شاکر صاحب ډاکټر بدر الحکیم زئی صاحب او رفیع الله پامیر صاحب د صالح نادان صاحب د دې ټولو خبرونه چې ما سره دي هغه ټول موږ کتابي شکل کې موږ څه کړی دي دا آرټیسټ په هیڅ باندې چې کوم نو بچپن نا تھیټر سره وابستګي وا د سکول د زمانه نه په سټیج باندې تھیټر میټر کوم هغه تھیټر چې کوم نو هغه زوک چې کوم نو هغه تر دې باندې ما چې کوم نو په د یو خبريال په هیڅ باندې مخ تراغله او ما باقاعده بیا د تھیټر ټریننګ کړی دی په کراچۍ کې مې کړی دی په لاهور کې مې ټوک سره کړی کراچۍ کې آهنګ سره مې کړی دا کوم جمال شاه صاحب دی دا هنر کدی غی سره هم با کړه د تھیټر څنګه زده کړه کړی دا بیا مایم تھیټر دی بیا ټیلینګ سټوري دی په غی باندې با کړه زده کړه کړی دا ټریننګز مو غوښتي دي بیا مختلف شوبو کې چې کوم دین هم دا اویرنس ته پارا په دې باندې مو تھیټرز ډراماس کړی تھیز سټریټ تھیټر کړی دی بیا غی نه پس کوم دین هم زما ټلویزیون سره وابستګی شو نو هغه کار لیک نیمګړی پاتې شو بیا چې کوم دین هم دا ادب د کلچر او بیا دا ګندې موسیقي او بیا چې کوم دین هم نور ډیره څنګه چې په غوښته مونږه کار کوو لګیایو بس تر دې مدل
صحیح صحیح مننه ډیر په تفصیل سره تاسو د خپل کار او د خپل کار په اړه زموږ اوریدونکو کتونکو ته یو ډیر کښتو کې مخبيږي ډیر شي زنه روان کړی دي خبريال ته به سره بیا یو ټي وي کې کار کول بیا کې لیکل کول بیا ور سره چې کوم دغه پروګرامونه په لیک باندې رول تاسو وایي چې په ډیجیټل کې نن سبا خو تاسو وایي چې ډیجیټل چې کوم دی نه تاسو نه ځنه فایل ځای شو ډیجیټل ایج دی ار سي چې کوم دی نو په ډیجیټل په مطلب په انټرنیټ باندې ملاويږي نو او تاسو هغه زوړ طریقې ته رالی کې هغه ستر اغلی نو په دې اړه څنګه مطلب دا اکثر شي زنه خوندي وي په کلاودز کې خلک دي شزونو کې ځان سره سامانونه سیو کی نو په دې اړه هم سوچ نه کړې
ا بنیادی خبره ده چې اغه سیستم داسې دومره پاملرنه وخت سره نه شو دا یو خامي و مونږه دیس مونږ ته داسې پاملرنه نه شو بیا چې کلم یو تیندک سړی وخري دا خلک کوئی تیندک خې په دې ژوند کې اړین سړی دا کې کا تیندک مانو یو خړلې نن ما سره ټولون داس کتابونه زما وړاندې بنو پراته لکه انسان دې کار خو کوي خو باید ځینې کار چې کوم دی نو هغه محفوظ پاتې شي ځینې محفوظ پاتې نه شي د هغې د وجه چې کوم دی نو نور هم لکه کال په کال مونږه کله هم خپرونه نشر کېږي د هغې باقاعده زمونږ یو ټیم دی هغه د دې باقاعده چې کوم دی نو اوري بیا لیکي او بیا هماغه طریقې سره چې کوم دی څنګه سوال جواب دی هغه کتابي شکل ته محفوظ کړي او په کتابي شکل کې دا مونږ سره چې کوم دی نو محفوظ پاتې شي بیا مونږ مختلف لایبرریان ته مختلف پوهنتونونو ته چې کوم دا واسطو هلته چې کوم دی نو ځینې پوهنتونونو کې دا د نصاب په نصاب په توګه وسم پڑھول کېږي کنه نو دا
زموږ دا کتابونه او بخه تاسو وایئ چې په ځینی یونیورسټو کې دغه کتابونه د نصاب په توګه پڑھول مطلب خود لیکيږي سټوډنټانو ته دا څه ده
جی بالکل هم دا څه ده
دا لاسو نه کتابونه کنه دې کې ځینی کتابونه دا څه دي
دا ځینې دي چې کوم دا دوه کتابونه دي چې تاسو ته مده چې کوم ادب کور 1 چې کوم ده دا ولا نه برخه چې کوم ده دا چې کوم ده نو د پښتو ژبې ټول کلاسیک دور دي چې په پښتو ژبې کې څومره کلاسیکی خلک دي شوي دي کلاسیک کوم خلک موږ سره پاتې شوي دي په غي باندې دي بیا چې کوم ده د دې دوه برخه چې کوم ده ادب کور دوه برخه چې دا د کال چاپ کوه دا چې کوم نن پښتو ژبې جديد دور دي په جديد دور کې موږ سره کم خلک پاتې شوي دي په فلم کې پاتې شوي دي په ډرامه کې پاتې شوي دي په ریډیو کې پاتې شوي دي په نړۍ کې په کم ګوټ کې په ادب په میدان کې پاتې شوي دي په صحافت په میدان کې پاتې دي دا په دې کې ټول محفوظ دي او دا د ډاکټر نیو خلیل سره په دې باندې جوړ نظر دی هغه انالیسټ په دې کې او شاه عزیز ارمان سره په چکنن باغ کې قربت دي نو دا دوه کتابونه چې کوم دا موږ ته صرف دومره ریپورټ رسیدلې چې بلکې دا غوښتي دي مونږ نن سوابي کې چې کوم دی نو تصور مانی لوال سی براسره په فنکشن کې ملو شو دغه لیکوال د پښتو ژبې نو هغه چې را دین مونږ ډیره استفاده کوو نو هغه ورځ نه فقط ولګې چې مونږ د کتابونه چې کوم نصاب په توګه پڑھاولې کېږي
بل خبر او دا خبر تاسو چا کول په سوابي کې تصور مانی لوال سی کول کړو تاسو
تصور مانی لوال سی تاسو بخته پیژن
بالکل بالکل وتل لیکوال دی شاعر دی بالکل پیژن
استفاده کوم بیا بکول ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب چکم ددی دے کے چکم ددی خبرونه کې انالیسٹ دی بکول داغی چې دغه دو کتابونه چکم دی نو سو کولولی نو داغه چې کوم 80% پښتو کلیئر شو مطلب دا دلته موږ سره لګته هغه بیس پښتو کوي هغه ته ویل چې را دو کتابونه دا ځان سره بس بالکل په دې بالغ تلا ځان سره دغه کا چې بس هر ټیم به دین استفاده کوا
نو دا سو کوئی چې مطلب دا په معنی چای خود رچ 80% چې کم دنو پښتو صدقي زړه خپل اوردون کو کتون کو په ذهن باندې چې کم پښتن راځي استاسو نه کول
دا اوندی د دې کتاب چې کوم مو سره ډاکټر انی خلیل صاحب چې پای کې انالیسټ او اغا چې کوم دنو دغه خبره مو سره دا کوله چې لګتا دبي طبي اس پښتو کې نو تدې کتابونه استفاده کول چې ستا 80% پورې چې کوم دنو پښتو دینا کلیئر شي مطلب دا چې ته پښتو په پوره زده کې چې لکه زمونږه پښتو څه شي دا زمونږه پښتو راغلي چرته نه زمونږه پښتو کې څومره ټرایب تیر شوی دی اوریان راغلي خلجان راغلي په زمونږ په کلاسیک کې کم خلک تیر شوی دی په جدید ادب کې کم خلک تیر شوی دی په نثر کې کم خلک تیر شوی دی په غزل کې کم خلک تیر شوی دی تیر شوی نه په دې کې الډي محفوظ دي به زمونږ کم نومیالی دی کدا مونږ وایو چې غنی بابا شو بیا چې کوم عبدالحمید بابا شو بیا چې کوم خوشحال صاحب شو بیا رحمان بابا شو دا چې مونږ راځو هغه ټول تسلسل دی کې چې کوم محفوظ پاتې دی هغه په کار دی
دا هغه د ژوند او د هغه د کار خبرې ترې پکې هم ټوله پرتی دي دا سره
بالکل محفوظ
او دا کتاب ملاوی کی چرته کدا یو اوریدون کې او کتون کې غسل غواړي مطلب دا په یونیورسيټو کې او په کالجونو کې تاسو وایي تاسو خو دي او الته کې طالب علم ته استفاده اخلي تاسو په وینا خو که یو تنه په عام بازار کې غسل غواړي او نن سبا ډیجیټل ایج دی بیا خبره تر اعظم آیا دام انټرنیټ ته خجولې سره د لیک سره سره کنه
دا چې کومنه افغان ټی وی افس کې هم ملاوی دي کوم په خبر کې کوم زموږ څنګه دا بل چې کوم د پیښور اکیډمۍ په هر په هنتون کې کتابتون دی هغه کې ملاوی دی یونیورسيټي بک ایجنسی چې کومټه رلوې ایجنسی دا باغې کې دا کتابونه تر لاسه کول دي
او به یې صدر ریټ صدر نرخ صدر
د دې نرخ چې کوم دین مونږ اصل کې بنیادی خو چې کوم دین د دې نرخ ته پر نو کړی چې مونږ نرخ ته پر نو کړی دا شروع کې دا فیصله شوی چې دا نرخ ته پر باندې ولې چې مونږه مختلف په هنتون ته دا ایز ا گیفت هغه ته اخودلی چې خلک تن استفاده وکړي بیا مختلف په مهمو چوکو د سرکاري ادارې چې څومره دي په دې مهمو چوکو باندې د ایجوکیشن سره تړلې کوم ادارې دي هغه ټول ته هم چې کوم نن د لایبریریان تم دار سوولې دي بیا باقاعده چې کوم نن اوس چې مونږه د خلکو ډیماند کوي چې دا کتاب په اسانه ملو شنو مونږه سخت کال دا کتاب د ایجنسیانو بک ایجنسیانو کتابونه دي دا غي ته مور اسو هغه چې کوم دی نو په خپل یو پیمانه ده دا غي چې اوس په 700 روپۍ خرچي 800 روپۍ بیا کوي دا غي خپل دا راته دي
صحیح
مونږ ته مونږه دا یو ډیلی چې دا مونږ په آینده زمونږ روان د درې مبرخه سره روان ده نو درې مبرخه چې کوم دی نو په هغه کې مونږ ته دومره پیسې ملو چې هغه په چاپ
صحیح تاسو دومره پیسې چې په چاپ کې خدا سي ده چې اوس وکیل خان خو په واشنگتن کې ناشته او کتاب پروت په پیښور کې ده وکیل خان به څنګه ګوي نو ځکه چې دا پښتنه ډیره لپاره کوم چې ګوره دا نوې دور چې کم دی نو دا ډیجیټل ایج دی
یو کې کوم ملګری نه هغه کله د مونږ پانه باندې د دې تشیر کتلې نو هغه باقاعده رابطه کړې نو بیا ورته مونږه سکول دی باقاعده
ها خو ارچا ته خوستول کې دي نشي کنه نن شاکه کوز دا سو ګورم نو دا بار بار چې په دې خبره زور ور کوم نو ګورم ماډرن ایج چې کم دی مونږ په سکولونو کې ماډرن ایج از د ایج اف ماشين کنه د ماشين ایج دی خو دې وخت چې کم دی خبره کیږي دا وخت چې کم دی ډیجیټل ایج دی او ور سړی په انټرنیټ ناشته سو فیسبوک اړي سو انستګرام اړي سو چې کم دی نو ټوئیټر اړي سو چې کم دی نو مختلف ایکس چې موجوده ایکس دی او دغه شانتي مختلف د سماجی رابطو چې کم په پانی دی هغه باندې ګوري نو آی دغه باندې سوچ کړي چې دا انټرنیټ ته مورو خيږي
بالکل هغه ته زمونږ اراده شته دا یو ای بک په شکل کې څنګه زمونږ انټرنیټ ته واسطو خو په دې باندې زمونږ چا سره دا شي اوس پر انډرستانډینګ نه دی ډیولپ شوی چې لکه مونږ هغه سره به کده یو یو سی وی چې دا به کده
د دې واکه د منو کتونکو د عدنان شاه د اسکایپ لیکا کمزور شه د مو کوشش کوچی دوباره سره رابطه وکړو. د عدنان شاه خبرې ډېرې مهمې دي. لس کتابونه په دې کې ځینې کتابونه د عدنان شاه څخه په وینا چې په ځینې یونیورسيټو کې په هنتونونو کې د نصاب په توګه باندې کارول کیږي. عدنان شاه څه وایي؟ ها د دې ترڅنګ د سپور چې عدنان شاه موږ سره اسکایپ لیکا باندې ملم کیږي. زه غواړم چې تاسو ته یو راپور وړاندې کوم. د راپور د ډیوه خبريال ریاض حسین د مردان نه را لګل دي او په تھیټر باندې دي، یعنی چې د اګاهل لپاره د شعور لپاره بیدارې لپاره چې کوم ډرامې سټیج پروګرامونه تیاری کی په تھیټر کې. نو دغه شانتي د پولیو پاړه چې کم دینو یو تھیټر جوړ کړی شو پای کې خلکو ته د پولیو پاړه گاہی ورکړي کیږي. د دیو خبريال ریاض حسین په دغه باندې راپور تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو. او یو ګورې دغه نه پسازو سره دغه پر مو سره سړي عدنان شاه هم د اسکایپ په لیکه باندې ملم شي وي.
دی یوردنی سټیج ډرامې ته د خواوشه اوسیدونکو مشران، ځوانان او ماشومان هم راغلي وو او د مختلفو کردارونو نه خوندونه واخستل. په غونډه کې شامل ځینې انتظامیه د سټیج ډرامې ستاینه وکړه او وی ویل د پوهاوی دا پروګرام به راتلونکي کې د پولیو په څاڅکو ورکولو کې ځانګړي کردار ولوبوي. او کوم مور او پلار چې بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو څخه انکار کوي د دې سټیج ډرامې نه بس دکړې تر لاسه کړي.
چې زمونږ کوم اپ کمینګ کمپین دی هغه د پاره به د آگاهی پروګرام چې د دې بډیر پوزېټیو افیکټس خلکو ته دا میسج ورکړي شو چې پولیو چې دا داسې بيماري ده چې دا په ټوله دنیا کې صرف دوه ملکونو کې پاتې ده، چې هغه پاکستان دی او افغانستان دی. او که څوک حج لزی یا عمرې لزی نو هغه مشران چې دی هغه کې تقریبا ډېر مشران دي، هغه مشران ته دا میسج ملو شو چې کوم پولیو ډراپ سږی ته په ایئرپورټ ورکړي کیږي. نو خو نه دا چې هغه په ماشومانو کې دایي ماشومانو ته ورکړي شي چې دایي تر عمرې معذوري نه دا هغه ژوند چې دی هغه محفوظ شي.
د سټیج شو کې د ځایی اوسیدونکو نه علاوه د صحت پوهانو، ځایی سپین روبو، خدو او سړو د مختلفو هنرمندانو په کردارونو رڼا واچولا او وايي د سره ټولنې ته یو مثبت پیغام زی چې پولیو ساسکي د انساني ژوند لپاره فائدمن دي او باید چې دغه ساسکي وکارول شي.
وړو لویو ته عوامو ته پته ورګ جبید شي نقصان د ملک دي د نقصان د ختمېدو لپاره یو شی دی، هغه څه شی دی؟ هغه ساسکي دی. د پولیو د ساسکي دی چې د آی دی کې پیدا ده، نو بسم الله پیدا ته غشتل پکا
ګډونوالو او د صحت پوهانو وویل پولیو ساسکي د ماشومانو لپاره ډیر ضروری دي او دغه ماشومان بیا د ټول عمر لپاره په ټولنه بوجوي او د خپل کورنۍ په کار نشي راتللی. میندوایي د ماشومانو په مور او پلار زیاتې ذمہ‌واري پریوزي چې خپل بچي د پولیو د ناروغۍ نه بچو ساتي.
پولیو د کتري زمنګ د بچي د ژوند لپاره ډیر ضروری دي. سبا چې یو ماشوم هغه معذور شي کو هغه جینې ده کو هغه الګ دی، هغه بیا په خپل کور باندې اوم بوجي داغي هغه شان خدمت نشي کېدی، ځکه چې یو انسان معذور شي نو هغه بیکار شي، داغه بیا هغه ته د ژوند نه داغه نیو نفرت شي. نو موږ دا وایو چې په معاشره کې هر وګړي ته دا میسج ورکو چې تاسو د پولیو په کترو کې په معاشره کې د ټول وګړو سره تاسو انصاف وکړئ.
سړنوایي پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو د ناروغۍ کیسونه ریپورت کیږي. روان کال 2023 کې په پاکستان کې دوه کیسونه په بلوچستان صوبه کې ریپورت شوي. تیر کال په ملک کې شپږ ماشومانو کې د پولیو وایرس ښکار شوی وو او په هغه کې څلور ماشومان په خیبر پښتونخوا کې متاثر وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډیوا کډمنو کتونکو د راپور تاسو وکړو ووري دا اوس دا وخت یو ځل بیا بوزو د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور ته چرته نشر سره دا وخت سید عدنان شاه سی بیواري بیا د اسکایپ لیک باندې مل مشر عدنان یو ځل بیا په خیر راغله تاسو خبره کوله د راپور نړوان دي چې هغه خبره سره تور سره
بالکل مونږ دا خبره کوله چې تر اوسه پورې مونږ دا سی اړي کې شرم نه دی راغلی یا دا سی مو یو دا سی شرم نه شوی چې مونږ دا خپل کوم ډیټا دا ای بوک په شکل کې څنګه تاسو ویل شرم نړیوال کچ باندې دغه رسیدل چې کوم نن د انټرنیټ دور دی او هغه خلکو ته دغه په انټرنیټ باندې ایزیلی اویلیبل دی. نو بهرال پاغه هم کوششونه روان دي زمونږه.
ها رازم دې تاسو روان دي د تھیټر ذکر وکړو. په تھیټر کې تاسو کوم پروګرامونه یا کول نو تاسو اویرنس د پاره ما یو راپور هم خو د نمونه په شکل کې چې کوم د ډیو خبريال ریاض حسین را لګل او په دغه اړه موږ ورته کتونکو ته وایو سمره ضروری ده په داسې تھیټر د لارې چې کوم د خلکو د آگاهي او شعور بیداری یا د خلکو را بیخول یا خلکو ته معلومات ورکول.
دا جی بچپن زمونږ استاد محترم محمد نثار صاحب بیا ګل اسلام صاحب دا سکول کې زمونږ تربیت کو کو کریکولم ایکټیویټی چې هم نصابی سرگرمیانې بچوي پاره کې مونږ په سټیج